کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري در سره وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ګڼ خبرونه او راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د یوې معتبرې حکومتي سرچینې وینا ده چې وایي د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي، او دغه راز به د هغو افغانانو ستونزې هم واورو چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له خدماتو څخه سر ټکوي. د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم سته، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژلي دي. په حکومت کې وباوري سرچینه وایي احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که چیرې له دې هیواد سره د اتومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه مثبتې نښې ونه ښیي، هیواد به یې د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژلې. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل جمعې د ورځې راهیسې په څو ولایتونو کې لس تاروزي او چاڼیز عملیات کړي، یو اتیا کومندوي چاپي وهلي او د ترهګرو پر زالو یې 22 شوي بریدونه کړي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت په موساکلا، سنګین او مارجي ولسوالیو کې 15 وسله وال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزان ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او دوه تنو د نیول کېدو خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د اتو وسلوالو او په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لور ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. خو د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخېلو ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي. د خوست د والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې وباوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغې مقررې په اړه یادونه کړې. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې، او سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. خو دې سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل شوی. په سولې عالي شورا کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي چې د سویلي افریقا په وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د دوی لوبغاړي د لوبې ډګر ته سي. افغان لوبډله د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې درې اوماتو وروسته نن خپله څلورمه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د ویلز په کارډیف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د دغې لوبې لپاره چمتو دي، تمریناتې کړي او مورالي لوړه دي. ښاغلي نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې هم رد کړې، وویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتفاق او اتحاد د افغانستان د سرلوړۍ او د افغان ولس خوښۍ لپاره لوبه کوي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندې رګیدلې چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویل د شنبې د ورځې په سهار دا بریدونه د بلاد په هوایي اډه کې د وړې اور لګیدنې سبب شوي، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. دا برید په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، په ځانګړې توګه د جون د 14 نېټې له هغه بریدونو راوروسته چې هورموز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر دوو تېلړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پراپر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. دا امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره لا اټومي تړون ووتللی وي ورځې بلې ته زیاتېږي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کچیر لدی هواد سره د اټومي تړون لاسلیکون کی نور هوادونه مثبت نه خونه خي هواد به د دې تړون په چوکاټ کې لنا چاره ځین اقدامات وکړي او لزینو جمنو په شاش د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اسیایي هوادونو په سرمشریزه کې روحانی ویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هوادونو سره د لاسلیک شوی اټومي تړون ته د خپل زینو جمنو عملي کېدل وسنډي نو مولوی ونول چې ایران لخپل کوم جمنو په شاکی یو دا چې تهران سره ډول مثبت نه خقوالي دا تیر کال په میمیش کې چې کله د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له دې تړون څخه د امریکا د استولو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه ایران د دې تړون په وړاندې خپل زینو جمنو عملی کول ودرول روحاني روسی چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشانو ته ول چې ایران په یو اړخیزه توګه نشي کولای دا تړون عملی کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو یو هیله دا و چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ هیواد وي
وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب او راپورونه لرو دا د هغه افغان خبر دی چې ادعا کوي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته سپکاوی ورسره سوی دی بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وای چې په کابل کې د پاکستان سفارت هغه خدمات افغانانو ته نه وړاندې کوي چې تمه ده سبقت احمدی دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست به این خاطر ما صحبت کردیم دنبال راه حل ها هستن
بر همد موضوع د افغانستان د مشرانو جرګه یو غړي هم سرګندونی کړی
چې چیرې د وخت غواړي د فتح مقابله کې مجادله ولري او وخت غواړي چې اقتصاد منګ ولاتي نو یوازې حل لارې چې دا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هند موضوع هندستان ویزی موضوع راځي
د امریکا دفاع وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکېچونو څخه خوندي کړي که وخت نور راپورونه به هم واوري او دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګ اورېدو ته لازم دی رادیو سره اوسئ مشغله زده رادیو اوری از د رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بچو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي مخکې تر دې چې په کابل کې د پاکستان د سفارت خدماتو ته ورسو یو بل راپورټ به ورسو چې یو معتبر حکومتي سرچینه ویلې چې د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه وټاکل سي د دې خبر خبریدل د افغانستان د سیاسي چیرونکو ترمنځ بیلابیل نظرونه راپارولې دي یو شمیر وایي چې طالبان چمتو نه دي چې له نوموړي سره خبرې وکړي یو شمیر بیا وایي چې نوموړي د بی باوري په فضا کې یاد څوکې ته معرفي سوي دي په دې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو
وروسته له هغه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی د احتمالي ټاکلو خبر خپور سو یو شمیر چیرونکي وایي چې د سولې علي شورا په خوا کې د مشابه تشکیلات د سولې بهیر نور هم ټکنۍ کوي دوی وایي حکومت غواړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی په انتخاب سره د افغان سولې بهیر حکومتي کړي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستۍ ټاکنې په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی احتمالي ټاکنه ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي
که د دې لپاره چې مخکې ښاغلی رحیمی د ولسمشر باوري کسو او سولې ته د ښه نیت لپاره ټاکلې وي ستونزه نشته خو که چیرې د بې باورۍ په فضا کې بلې څوکۍ ته معرفي کړې وي زه فکر کوم چې ښاغلی غنی 15% خپل ټیم له لاسه ورکړی دی
په حکومت کې به باوري سرچینې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي خو سرچینې دا نه دی ویلي چې ښاغلی سلام رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که نه. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدو اوازې هم خپرې سوې وې. په عین حال کې د سولې په شورا کې بې سرچینې تاییده کړې چې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزای د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل سوی. د چارو بل کارپوه وحید مجده وای د سولې د عالي شورا په خوا کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل په دې برخه کې د تشکیلاتو د پړسېدو په معنا ده. ښاغلي مجده ازادي راډیو ته وویل
داسې یو کس نه دی چې طالبان ورته په ښه سترګه وګوري، لااقل یو څه احترام ورته ولري چې د پخوا مثلا کوم سیاسي شخصیت پاتې شوی ده. سلام رحیمی خو په ډېر مسایلو تورن هم دی. دغسې یو حالت ته زه فکر کوم چې دا د سولې دپاره کوم مثبت ګام نه دی، بلکې د سولې په مقابل کې یو بل خند جوړېږي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سولې مشورتي لویې جرګې حکومت وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په تشکیلاتو دې له سره غور وسي. اوس معلومه نه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدلو سره به د سولې عالي شورا تشکیلات پاتې شي یا به له منځه ولاړ سي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاص ته رادیو اوري. په کابل کې د پاکستان د سفارت ځنډنی خدماتو د یو شمیر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمیر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري دا به د خان محمد سین په راپور کې به واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زیات ظلم روان دی، زمونږ سپینګیری دغل دلته کوب شو نو سپینګیری نه حیا نه کېږي. تر دې پورې چې د سپینګیر نه الله پاک حیا کوي که نه، نو دلته ډېر بېزتي روانه ده. سپینګیر ټول شهیدان دي او دلته په شپږو ورځې کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیری ټول پراته دي، ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که $300 راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي
تکلیف سرطان درم دوسه
دی. وایي زه د وینې سرطان لرم، درې شپې مې دلته تېرې کړې چې نوبت مې راغی تر غرفې هم ورسېدم. راته یې وویل تر 4 بجو ویزه درکوي خو رایې نه کړه. ما ورته ویل زه ناروغه یم، باید ډاکټر ته لاړ شم. دوی رانه $400 وغوښته خو زه یوه روپۍ هم نه لرم. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکي لږ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکوونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مو خبرې کړي، هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د دغه وزارت هیڅ کار کوونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هر ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو د خلکو ستونزې خو مو واورېدی. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزو ته باید حساسې حل لار ولټول سي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي. زما همکار رحمت الله افغان له شغلې صدیقي سره مرکه کړې. په ګټه به یې وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم هم واوسي چې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي. لتوکوب قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا په امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارت امور داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دین وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسه کې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایف په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه د جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په مخ شریک شي چې د خلکو تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غاړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. چې چیرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، د هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکر کوم یو د بې عزتي، د بې آبرویي او د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی، دا د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ موږ داسې فکر کوو چې د خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی. یعنې په داسې کسان هم شته چې میاشت میاشت مراجعه کوي، قطعا عزت نه اجرا کېږي ورته. په کله چې دوی د پیسې موضوع وي، دوی درې ورځې کې نهایت 5 ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغان پرسل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي ورځو. د خوست ولایت خي راپورتا د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دوی ولایت، د دې ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو لاري د وسلوالو طالبانو حق دروشت کسي زټلونی ولې چې غشتلې د وډلې زبرید لاري د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شوی کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګ په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه څو تنه یې د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخیلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د ساوردونه لري، یو د ساورد دا دی چې د مساخل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور باتیں هم عبرت واخلی.
زینو امنیتی سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلی، سندی کلی، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوی دی. د خوست مرستیال والی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوب نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوی دی.
مرجوب له زمنګ وسلوال پوز ته کوم چې نه دی اوښتی، ولی په محل کې وو کسان لمنځه تللی دي چې مقاومت کوو په وسلوال مخاومت کې هغه لمنځه تللی.
د خوست مرستیال والی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوالو مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولی د زمنګ د وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغوی ونه شو کړله چې روژه کې زمنګ امنیت اخلال کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرجوبلو د اړولو ادعا وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت لا خرابۍ د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي. د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر احتمالا د پلانونو د جوړېدو اړتیا سته او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته اړتیا لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی، ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین نه چاودلی پاتې وو. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهران د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي ولسمشر ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگتن لخوا دی پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کشتیو لسو یو حمله سره خپل ارتباط رد کړي او وایي چې د امریکا د پوز لخوا خبرې سوي ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنځشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شوی چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشینوونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې د دې پیښې په اړه یو کنفرانس ته وویل هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده، ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه هم وکړم. تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ.
دوستانو حقیقت څه دی او تاندې څنګه هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د دې خبرونه وروسته برخه جوړوي او ردو تر سره پاتې سي. خو خبرونه مولای د عمل لري اوس په ساينس ټګر ته ورسو. آیا تاسو پوهیږئ چې له خبرو د خلکو تر څنګه معلومولای سي؟ مثلا زه خبرې کوم زما تر به څنګه وي؟ راځي له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې په ګټه سره واورو.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدی شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه جمعه خان دا پیغام پیژم. په خبرو کې نواز له مشال علي په خبرو کې نواز د چې د زابل کې دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی. په دا کار شو باندې پاکستاني مدي شو هغه ځن تر د افغانستان په خاورو کې تیروي. انا یا په دا حالات کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مدي شو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان قینې نیولي. نو زما وطن بانه ته دا ولنه چې دا کارونه مکه وي ډیره د افسوس خبره ده. د افغانانو نوم مبد سیستم د غوښتل خو د وطن غوور نه شي کولای چې پاکستانیان یې ارسول نه دي چې نو شو تاسو په خوشاله چې د افغانانو د وطن ننګ کوي تاسو د غو مخ ته خاصي او د کینونو نه شي دا ستاسو د فار ډیره د شرم خبره ده. د شرم خبره ده ډیره د افسوس خبره ده. د افغانیت د نامه د فار ډیره د افسوس د شرم خبره ده. والسلام
زه احمد د هلمند ولایت د قلعه‌دوز د سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې، موږ ته یې ډېر سخت تاوانونه را ورسول. په دا اولس کاله کې موږ ته هېڅ خدمت نه دی شوی، موږ عرضې هم کړې دي او سراج چې حیاتان راغلي دي دلې سروې هم کړې ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي. که چېرې تاسې زموږ غږ خپور کړي او یا تر مسؤولو چارواکو ورسوي، ډېرې مننه. وسلام.
دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو پیغام سپتون کې دستګاه کې مو پرې شو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ یې د ځنګړو خبرونو له لارې هم په امانت سره درته خبرو او له اړوندو چارواکو سره خبرې ور باندې کوو. په دې سره ورځو د خبرونې دوهمې نیمه ته څلور بجې او دېرش دقیقې دي. په کابل کې د مهمو خبرونو سرټی کې له اجمل انتخاورو.
افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژل دي. افغان چارواکي وایي په خوست مساخیل ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوندي نیولې. د خوست والي مرسیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبانو چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا په وړاندې نن د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې چمتو، مورال لوړ او تمریناتي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي کچېرې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کوونکي نور هیوادونه مثبتې نښې ونښې، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ له ځینو ژمنو په شا شي. او د عراق پوځ وایي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندي لګېدلې، چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا ولولئ، او هم که چیرې مو دا خبرونه ټوله نه اوریدلې تر دې دمه کولی سئ په تکرار بڼه یې پر ویب سایت بیا واورئ او نور راپورونه مو هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به له ناجیه صفوي څخه د افغانستان سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرلپسې دریو ماتو وروسته نن شنبه خپل څلورمه لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په کارډز کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تمرینات کړي او په لوړ مورال سره د لوبي ډګر ته ځي. خغلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې درس کړي او ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتحاد او اتفاق سره د افغانستان د بریا او افغان ولس د خوښۍ لپاره لوبه کوي. د یادونې ده چې افغانستان او سویلي افریقا تر دې مهاله کومه 50 اوریزه لوبه نه ده کړې، خو دوه ځلې په 40 اوریزو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې دواړو ځلونو کې سویلي افریقا بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د آسیا د 40 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو ترمنځ د فوټسال د اتل ولې سیالۍ د شنبه په ورځ د جون 15 په ایران کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې افغان لوبډله هم برخه لري او په لومړي پړاو کې به له هانګ کانګ او کوربه هیواد ایران سره ولوبېږي. د آسیا د 40 کلنو د فوټسال د اتل ولې سیالۍ له پیلېدو څخه مخکې افغان لوبغاړو په یوې دوستانه لوبه کې وکړای شول چې جاپان ته 3-3 په وړاندې ماتې ورکړي. او د کوپا امریکا د فوټبال سیالۍ نن سهار پیل شوې. د 2019 میلادي کال د امریکا د ملتونو ترمنځ د کوپا فوټبال سیالۍ په برازیل کې پیل شوې چې په دې کې د 12 هیوادونو څخه لوبډلې شتون لري. په دې سیالۍ کې د ګروپ اته لوبډلې دوهم پړاو ته لار پیدا کوي.
دوستانو تاسو ته ازادي راډیو اوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه د خبرونه نوري برخې دي چې تاسو سره مخکې ژمنه کړې و په همدې ترتیبې په ګډه سره وو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړې شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر لوالي محمد انور خان اسحقزي سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والي صاحب. کور مودان غوړم ول د پښتنو کوم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام قومي مشرانو مدني فعالانو سره زما ناستې ډېرې وي. که چیرې موږ د زور د لارې حکومتداري کوو دا حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی دی د ستونزې واورم چې څه ستونزې لري، څه مشکلات لري، موږ څه کولی شو او تاسو سره سره کولی شي. پخوانی وضعیت د لوګر اوس کې وګورو څه تغیرات هم راغلي دي، ولې مشکلات هم زیات ډېر لرو.
عمده تغیرات څه دي، عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېدی د ولایت د مقام بغل ته سرنوالي تعمیر او د ریاست محکمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب مو د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولې وسم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې وسم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده، دا ځکه چې موږ د پاکستان سره سرحد خلاص لرو. ولې بیا هم زما پیغام د لوګر شریف خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسم دی، دا په باب الجهاد سره موسم دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسم دی.
دا یو امیدواری ده، دا یو هیله ده. اوس لمنیتی اړخه ستاسو هغه پوخخ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوخخ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپله ممکن د لوګر کې معلومات ولري، هغه ډیر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې و، الله الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون شار دی، باری دی، چوری د دولت حاکمیت دی. ولې بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیغام دا دی چې راسي د خلکو پر ژوند حکومت وکړو، هغه په ښه حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د سرخ وضعیت به څنګه دی؟
سرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چرکي جنگونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنگونه، چرکه جنگونه تاسو ته معلومه ده چې مارېدل یې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څور کړی دی، مینونه پټې، انفجار کې، انتیار کې. ولې بیا مې هم پیغام غوته دا دی چې ورور وژنه راسي بس کو، راسي د حل لار پیدا کړو چې څنګه کولای شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو، د ازار او د عزت وګرځو.
که چیرې موږ له سرخ څخه، له ازر څخه او حتی له برکې او له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې احیانن که کوم شپې چې ستاسو پوستو باندې جنگ ونیسي، ستاسو پوستو باندې حمله کیږي،
ستاسو جنگ ستاسو مخکې مهم ول چې مخالفین د لیر څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي. ولې اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کیږي، شهیدان هم پیدا کیږي. جنگ دی، په جنگ کې تبان مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یو ویلات یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد؟
دشمن یا مخالفین هغه میشته کوس په لوګر په ولایت باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خواسته تعدیدېږي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خواسته تعدیدېږي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات و ولی دوانه مطبوعاتي کېدل نه. دلته که یو جزئي حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې ولی لله الحمد موږ مناطق نیولې دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته ولې
مشکلات لرو؟ په دې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې حلېدل هم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا سوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید رالنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم. دا امنیت تر ټولو مهم دی. مشکل واده چې کوو سبا یو بل مشکل پېښ شي، هغه وادې کې ممکن یوه هفته او دوه هفتې ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډېر تمرکز او زما ډیر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دیرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
بسغزای صاحب، یو پښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لرئ چې مواد کومه حمله به کیږي او حملې هم سوي؟
پر ما باندې موټر بم اوس زه نه یم په سوچ، دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې ومښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرازم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی. ګرچې شهید هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه هم دی چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي کوم دي؟ که نه دي سوي، ولې
اقدامات سوي دي؟ تاسې خپله ژوندی مثال یاست. تاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی، داسې امنیتي ستونزه نه ده پېښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند سوی. مخکې مې هم اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسان د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وجبې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای، بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې، په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کیږي. په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه، انکشاف کارونه هم حتما متاثر دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څه
د ولسوالی خلک مشران را وغوښتي چې د عمل منفی پروژو د پاره نه چې ممانعت وکړو، باید همکار واوسو. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیکو شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شیانو یا د سړک جوړولو دوم په سړک شروع دی. تاسې خپل شهیدان کار یې په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنګ وي، د جنګ په حالت کې خطبان خلک دغه کې ضررمن کیږي، ضرر ویني.
په ولسوالۍ او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه نه؟
کلو ته زموږ خدمات وسم، ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عملي کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوه، هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر؟
د اشارک څه مشران راغلي او ما د هغوی سره خبره وکړه. د دیانو خلکو دپاره مې دوه ورایحت ور واستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي، مشروع مشکل چې د دوی وي، هغه موږ خلکو ته وعده ورکړې. ویل د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچیانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچیان په امن کې نه دي، جنګ کېږي. الله خو طالبان حمله کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچیان راځي ښوونځیو ته. چې ځي
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي، د پوستو چې کورونو ته نږدې وي، موږ د دوی سره وعده کړې چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه پنځلسو ورځو کې هغو نکات وړو چې خلک ځینې متضرر نه شي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې، په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پوهېږ، په دې باید موږ اعتراف یو اوازې وي، د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند را د لوګر شریف خلکو ته مې په خپل اول ورځ بیان کې ویلي چې ام زمان سیاست او تجارت ناممکن دی، یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوایم ما د فساد څخه جلوګیری کړې، مخنیوی مې کړی، او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. دا په لوګر کې لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته نه راځي، د خلکو کارونه پاتې کیږي.
بالکل، دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس د کاري عمر اجتماعي ته زیرفته مسؤلین ټول ته تاریخ نوشته کړی دی چې دوی به د زیری څخه د ټولو ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر حاضر شوی دی، ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یې، دا د وطن سره غټ خیانت دی.
محاکمو ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسؤلین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځنۍ که یو ورځې دوه ورځنۍ دا یو واقعیت او د دې لپاره سند هم
ستاسو صاحب د محکمې نوی راغلی و هغه مې را دعوت کړی و هغه سمې خواهش ده و چې رئیس صاحب د خلکو ډېر کارونه د سرنوالۍ او د محکمې سره وي، هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتی نو رخصتنه به مش په مکمل او سره نو لیکي ووس.
یعنی منای چې فساد ستا خور سره د مبارزې ټینګه ژمنه همسته، څه فکر کوي کامیاب به سي په دې برخه کې؟
وګورون کوشش کوو، خدای مهربانه دی.
مننه ولی سیب کور مو ودان.
تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا داسې نور غره راته واچو، هغه دې خپل کاپي کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
کورنۍ کې ډېر بازار کې یو تر دې ځان وژلې هم دي.
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مو خوندې پاتې شي او خبره نشي، کوم خبرو ته باید پام وکړو؟
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. لا دې ستونزو یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پېښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي، خو ده دا کار نه دی کړی.
چې غلوم نیسر کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګانې نه وخته چې هغه کار ما ونه کړ. او اوس چې ګورم د خلکو ځین خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشاله يم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدالسمد بهیر وای کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په ښار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي، لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا هم داسې نور ته لیږدول کېږي.
یا فلاش یا ریکارډ هغه ته وروړو مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچو یا داسې نور هغه راته واچو، هغه دوی خپله کاپي کوي، ټول کاپی کوي، بیا ورسته تا شای در کوي. نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ټولنیزو رسنیو کې هم دا رنګ په نورو ځایونو کې خبرې کوي. د اوسنۍ وختونو کې کومه فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه
د کلیو بانډووی په کې زیاتره د جنکیو عکسونه همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو هغه ټول سفت یو تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي. دغه کار معمولا د انجونو په نمونو د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي. خو لیکوال ډاکټر محب الله اعظم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرزند یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او څه سره داسې خبرې اترې ور باندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي. د اول باید ځان سره فکر وکړي چې زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژني یم نه په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم. په دې مسایلو کې باید سړی ډېر احساس وسي. هغه چا سره چې پیژني نه باید اصلا خبرې ونه کړي او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي. شخصي او دراز خبرې باید هېڅکله ورسره ونه کړي.
بخت جان هیر وایي ډېر کله ځوانان خپله داسې عکسونه ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې یو شی وي دا ټلیفون ورکیږي درنه غلې درنه وړي او بیا دغه کته هغه پاسورډ هم ورکړی پاسورډ بیا خلاصیږي که نه نو دغه باید دا شیان په ټلیفون کې په هیڅ صورت دغه شیان ونه ګرځول شي. بیا ځینې شیان چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي نو دا باید دغه مونږ ډېر کوشش وکړو ډېره هڅه وکړو چې دغه شیان مونږ په خپل بایلو کې ونسوته یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونسوته. ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلې ده چې ته به هیڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلې وي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر جټکان سره دا پېښې شوې دي او کېږي هم چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ټولي یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي تهدید یې کړي که چېرې جلۍ خبرونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې له جلۍ سره ډېره بده رویه کېږي او تر دې ځایه چې وژل یې هم دي. جنکۍ باید دې ته ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي او په چا باندې ډېر باور ونه کړي که بیا وروسته کومه پېښه وشي بیا به دوی پښېمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلي دي. خو ډاکټر محب الله اعظم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده یوه خورلنه لري او خپل عکس ورته ورکوي د خادي خبر نو که هغه د عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي یا هغه یې خپروي نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه. یعنې هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي. باید خواخوږي ورسره وشي او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي. نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالصمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي یوه وجه یې هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي صرف عکس اخیستل ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو موږ کورنۍ ته موبایل اخلو هغه باید دغه ټول ورته وویل شي او زیاتره داسې دي چې دغه ملګری دي یا دغه دوستان دي هغه ځینې اخلي نور ځایونو ته ترې انتقالیږي یا ځي یا د ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه. موږ زیاتره دغسې پېښې وینو نو که چېرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوز سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
و
استاد نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي، دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي، چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوئ او هغه فارمیټ کوئ، یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي، همداسې ورکوي، اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي د هغې ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي، چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک درلیږم چې دغه ویډیو د تاسو یې وګورئ. کله چې تاسو په دې باندې کلک کوئ، هغه لینک تاسو بوزي بل ویب سایټ ته. بل ویب سایټ هو به هو بالکل داسې وي لکه د فیسبوک. اول ته تاسو ته لیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آؤٹ شوئ. تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ آؤٹ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شئ، دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي. هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاؤنٹ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج کړه، که چیټ سره وسته، که هر یو شی وسته، هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. دریم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي، چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ. او مستقیما معلومه ده چې د یو سیکیورټی مشکل پکې همدا ده. او دا سلورم ماسره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي، چې الګ چلی تاکسونه ولیږي، اجلی الګ تاکسونه ولیږي، او څو وخت بعد هغه الګ راجک شي، هغه جلی راجک شي، یو بل تهدیدی عکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم، په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یو اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي، او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنیکشن مو اخیستلی، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموری ده، چې د میموری تاسو سره میموری کارډ دی یا په موبایل دی، چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوئ یا په داخل کې تاسو خپل موبایل ایښی دی، یو کس راځي میموری کارډ ته وباسي، ډیټا ته اړي او بیرته تاسو درکوي، نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوئ، په خپله وګورئ چې څه پکې کوي، په خپله مانیټر کې هغه کار.
د حل لاره څه ده؟ فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چیټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چیټ وکړي، آن د سپاټ هغه تاسو ډیلیټ کړئ، چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ. غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ، نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ، بیا هم هغه داسې کار کوي. پاسورډ داسې دی چې فنګر پرنټ په اعتبار نه دی په کار. هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، سو واړو حروف غټ حروف کریکټرز ولري، چې کله پاسورډ مو ورکو، په هغه داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړئ چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګیږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کوي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه او د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، که هغه داخل هم شي، ستاسو موبایل کې ستاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ، یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی، فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چیټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلک کوئ، هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري؟ هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلک وکړئ، یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونۍ د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان را شغو راش پا گلشن وی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے زماشی دے نیار جانان راش پا گلشن وی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے زماشی دے نیار
دومره شایسته دی زړګی مې بے قرار دی هو زما نگار دومره شایسته دی زړګی مې بے قرار دی چې بلبلان یې وو بلبلان یې د گلشن سے پتھوی نظر گئی می بے قرار دی زما شیرین یار جانان راش گو جانان راش په گلشن وی بہار دی زڑ گئی می بے قرار دی زما شیرین یار
پگل چن نہ